یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزام د میر احمد صفی په تخنیکی همکارۍ د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته تاسو خره غلاست وایم. او ریچې د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسون نن اعلان وکړ چې د انتخاباتو لپاره ټول عملیاتي چارې بشپړې کړې او خلک باید په انتخاباتو کې برخه واخلي. امریکایي رسنۍ وایي سعودي عربستان په دې غور کوي چې د تریتم شوي خبريال جمال خاشقجي پر مړینې اعتراف وکړي. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر څه مخ کې فرشته جلال زئی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وایي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي ویلي چې د ولسي جرګې له راروانو ټاکنو د کورنیو ناظرانو ښه څارنه د درغلیو مخنیوی کولای سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ټاکنو لپاره ټول عملیاتي کارونه ترسره شول. د سمنګان د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر او شل تنه ملګري یې وژل سوي دي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سعودي عربستان ته ورسېد. پوره خبر نواوري. په افغانستان کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د ټاکنو لپاره ټول عملیاتي کارونه بشپړ شول او تیار دي چې د میزان په 28مه نیټه د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس نن په کابل کې خبريالان ته وویل چې د میزان په 28مه نیټه به په 3 ولایتونو کې انتخابات وشي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر پر افغانانو غږ وکړ چې د چې کده رای ورکولو په شرایطو برابر وي، د انتخاباتو په ورځ دی رای ورکړي او له خپل حق دی دفاع وکړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې د انتخاباتو په ورځ به په 1000 حوزو کې 15000 سل د رای ورکولو مرکزونه پرانیزي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي ویلي د ولسی جرګې له راروانو ټاکنو د کورنیو ناظرانو ښه څارنه په دې بهیر کې د درغلیو مخنیوی کولای سي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تدمیچی یا ماماتو نن ویلي چې د ټاکنو پر بهیر څارونکي افغانان د انتخاباتو د شفافیت ساتونکي دي او د درغلیو په مخنیوي کې اساسي مسؤلیت لري. د ولسی جرګې انتخابات به له غزنی پرته په ټول افغانستان کې د میزان پاتوشتمه وي. د سمنګان د امنیه قمندانۍ د امنیت امر خوانی طاهری او شل نور پولیس چې د امنیتي عملیاتو لپاره د درې صوف پایان ولسوالۍ ته تللي وو وژل سوي دي. د سمنګان والی عبداللطیف ابراهیمی نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې خوانی طاهری او د هغه همکاران تیره شپه په درې صوف پایان کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل سوي دي. دای وای چې د دشمنانو د شپې په سر کې حمله کړې و. تقریبا 1 یا 2 ساعته جنگ سوی او د امنیت امیر له خپل مرګرو سره وژل سوی. اوس زموږ څوکونه سیمې ته رسیدلي. د سمنګان والی د دغه حمله کې د مړو او زخمیانو دقیق شمیر نه دی څرګند کړی، خو سیمه ایزو سرچینو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې تیره شپه په سمنګان کې په دغه حمله کې 10 پولیس وژل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سعودي عربستان ته ورسېد. هغه به د سعودي عرب له پاچا سره د ژورنالیست جمال خاشقجي د ورکېدو په اړه خبرې کوي. مایک پومپیو د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ سعودي عربستان ته استولی. ټرمپ تر دې مخکې په خپله پر ټلیفون د سعودي عربستان له پاچا سره خبرې کړې وې. ټرمپ ویلي چې پاچا سلمان په دې اړه چې له ژورنالیست خاشقجي سره څه شوي یا چېرته دی هیڅ ډول معلومات نه درلودل او بې خبري څرګنده کړې ده. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به تر سعودي وروسته ترکیه ته هم لاړ سي. سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د اکتوبر په 2مه په استانبول کې د ضروري اسنادو لپاره د سعودي عربستان قنصلګری ته ورغلی و او له هغه راهیسې درک نسته. د ایران دولتي رسنیو نن وویل چې 14 سرحدي ساتونکي له پاکستان سره پولي ته نږدې تښتول سوي دي. په تښتول سو کسانو کې 2 د ایران د انقلابي ګارد د استخباراتو مامورین او و بسیجی ملیشا و چې په سیستان او بلوچستان ایالت کې یې پوځي عملیات کول. د ایران رسمي خبری آژانس ارنا ویلي چې دا کسان نن سهار د څلورو او پنځو بجو په شاوخوا کې د سیستان او بلوچستان له ولایته یوې تروریستي ډلې تښتولی دي، خو ارنا د کومې خاصې ډلې نوم نه دی اخیستی. او په ترکیه کې د ایران سفیر وایي یو تن چې د اسلامي دولت له ډلې یا داعش سره د اړیکو لرلو ادعا یې کوله په انقره کې د ایران پر سفارت د حملې ګواښ کړی دی. د ایران سفیر ابراهیم طاهریان فرد پرون وویل چې په انقره کې د ایران پر سفارت انتحاري حمله یوازې یو تهدید و او زیاته یې کړه چې کومه مهمه پیښه نه ده سوې او هر څه تر کنټرول لاندې دي. د ایران دولتي خبری آژانسونه د طاهریان فرد له قوله په رپورټونو کې وایي چې هغه د هغه په وینا دا ګواښ هغه چا کړی چې ځان د داعش ډلې ارتباطي ګڼي. د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې د ایران سفیر د سفارت ودانۍ تخلیه کړې ده، خو سفیر او د ایران حکومت دا خبره ردوي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک ډاټ کام سلش ازادي راډیو کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د اروزګان ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې په تېره یو میاشت کې د عملیاتو پر مهال د یو شمېر مهمو قمندانانو په شمور ګڼ طالبان چې شمېر یې 131 ته رسېږي وژل شوي.
را تیره یو میاشت کې د یو سل یو څلوېښت نفر نه زیات مخالفین وژل شوي دي او په حدود د 15 دوی ټپیان لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د انتخاباتو لپاره ټولې عملیاتي چارې بشپړې شوي.
موږ ټول پروګرامونه بشپړ شوي دي. راتلونکي شنبه په ورځ به د هېواد په نږدې شو ولایتونو کې د پارلماني ټاکنو لپاره انتخابات ترسره کیږي.
په بهرنۍ موضوع کې هم اورئ چې امریکایي رسنۍ وایي سعودي په دې غور کوي چې د جمال خاشقجي پر مړینې اعتراف وکړي. بیا هم وخت په خیر راځو. لومړی مطلب ته هغه هم د انتخاباتو په اړه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن اعلان وکړ چې ټولې عملیاتي چارې بشپړې کړي او خلک باید په انتخاباتو کې برخه واخلي. د کمیسیون رئیس عبدالبادی سیات نن ډاډ ورکړ چې د شنبې په ورځ به د افغانستان په 3 ولایتونو کې انتخابات وشي او خلک باید په انتخاباتو کې برخه واخلي. رحمت الله افغان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نن ورځې کانفرنس تعقیب کړی او همداسې بعد کابل په سټوډیو کې دی. افغان صاحب مهرباني.
من ستانکزای صاحب، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن له ملي ګوندونو، سیاسي جریانونو، د نظارت بنسټونو، مدني ټولنو همدارنګه د بهرنیو نظارت کوونکو ډلو سره وروستۍ او اوومه غونډه درلودله. په دغه غونډه کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد وویل چې انتخاباتو ته ټول عملیاتي او تخنیکی پروګرامونه بشپړ شوي دي. همدارنګه له خلکو وغوښتل چې په انتخاباتو کې برخه واخلي.
ټاکنو خپلواک کمیسیون کوم مسؤلیت چې ده هغه یې سرته رسول. زموږ ټول پروګرامونه عملیاتي، تخنیکي او عملي پروګرامونه بشپړ شوي دي. انشاءالله د راتلونکي شنبې په ورځ به د هېواد په 3 ولایتونو کې د پارلماني ټاکنو لپاره انتخابات ترسره کیږي. غوښتنه مو د هېوادوالو څخه دا ده چې په شوق او ذوق سره په ټاکنو کې برخه واخلي او خپل خواهی کردی ترای ورکی و خپل پرلمان سرنوشت و خپل ورکی.
خغلی سید ول چې موږ پرجمن یو، یعنی انتخابات خپلواک کمیسیون پرجمن ده چې دغه انتخابات په شفاف ډول ترسره کړي. همدارنګه له خلکو وغوښتل چې هغه نښې نښانی د تقلب یا تخطی چې تاسو د انتخاباتو په ورځ وینئ د انتخابات خپلواک کمیسیون ته په دې اړه خبر ورکړئ. همدارنګه دوی ویل چې اوسني انتخابات د ولسي جرګې البته له په پخوانیو حقوقو سره ډېر زیات توپیر لري. یادونه وکړه چې په لومړي ځل نوملړ د رای ورکنې په مرکز کې، همدارنګه ځنګړی رنگ او ځنګړی قلم چې رای ورکون کې کس معلوموي بایومیټریک سیستم چې په هغه کې د شهادت ګوته تصویر د تذکيري او سټیکرونو عکسونه دي د ځای پر ځای شوی دي او په دې کې دوی کولای شي مجرم وپیژني هغه څوک چې دوه ځله رای ورکړي هغه به مجرم وي دوی چې په اوسنیو شرایطو کې د انتخاباتو لپاره چې افغانستان په کومو اوسنیو شرایطو کې ده تر ډېر زیات د شفافیت لپاره څه نسي کولای د دغه کمیسیون مرستیال وسیمې بدغسی وویل چې شاوخوا 300,000 کسان به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سرچساب دي دا به د انتخاباتو په ولایتونو او کابل مرکز کې دغه انتخابات نظارت کوي همدارنګه د شکایتونو کمیسیون د شاه رئیس احمد علي ستیغ وویل چې دوی د یو بېساري حرکت له مخې چې پخوا داسې څه نه وسوي په ولایتونو کې مرکزونو د هر انتخاباتي مرکز کې یو کارکوونکي چې البته دی به د انتخاباتي درغلۍ او تقلب شي ثبتوي د ځای پر ځای کړی دي او دوی ته پوره واک او صلاحیت ورکړی دی تر څو پورې چې هغه چې داسې درغلۍ وویني کولی شي انتخابات خپلواک شکایتو کمیسیون هغه مرکز قرنطین کړي
مننه رحمت الله افغانو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نن ورځې کانفرنس تعقیب کړی او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد اعلان وکړ چې ټولې عملیاتي چارې بشپړې شوې او د شنبې په ورځ به انتخابات په درې دشو ولایتونو کې وشي په همدې ارتباط مو د انتخاباتي څارونکو د یو استازي سره خبرې کړې دي د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي که څه هم د ناامنۍ له امله د انتخاباتو په وړاندې لا هم سترې ستونزې شته خو بیا هم خلک باید په انتخاباتو کې برخه واخلي او د کمیسیون سره د شفافیت په برخه کې مرسته وکړي د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید سره زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې ترې په ولایتونو کې د عملیاتي او تخنیکي چارو د بشپړېدو په اړه پوښتنه کړې
کوم ځای چې موږ خبر یو د کمیسیون مواد حساس غیر حساس په شمول د بایومیټریک دستګاوې دي هغه د ولایتونو مرکزونو ته لیږدول شوي دي او په دې هم پوهیو چې په ولایتونو کې د دوی لیږد ولسوالۍ ته هم شروع شوی ده په ځینو ولایتو کې دغه بهیر بشپړ شوی ده په ځینو ولایتونو کې دغه بهیر جریان لري نو په ټوله معنا تروس پورې هغه مربوطه ولسوالۍ ته په ټولو ولایتونو کې مواد نه رسېدي پلان دا چې په دغه یو دوه ورځ کې ټول د ولسی او بعد دغه مرکزونو باندې وشول شي
د انتخاباتو کمیسیون نن له عامو خلکو نه ولسی افغانانو نه غوښتنه کړې چې باید نه یوازې د انتخاباتو کې برخه والی بلکې د شفافیت په برخه کې له کمیسیون سره مرسته وکړي سس په نظر باندې عام خلک څنګه کولای شي چې له کمیسیون سره د شفافیت په برخه کې همکاري وکړي
به له شک چې د خلکو مرسته په دغه بهیر کې اساسي موضوع ده خلک وایي چې کولای شي چې یو خو په ډیره آگاهانه ډول باندې خپل کاندید انتخاب کړي او غوښتنې وکړي او دغه تر شا بل موضوع دا ده چې هر ډرایور کون کوي کولی شي خپل سارون کې ووسیږي یعنې په دې معنی چې هغه کله په مرکزونو کې چې رای کارول کیږي که چیرته د فشار د تقلب یا نور موضوعات کې ویني بعد زه زر هغه مربوطه نهادونو ته لکه تقرر کړو کې مسون شکایت کې مسون ته ناظر نهادونو تر کې فیفا باندې دوی ته کولی شي چې خپل معلومات سره شریکي ته سود او غوښتنې رسیدګي ووسی په ټاکنو کې خامخاص ستونزې درغلې کشان پیښیږي ولې مهم دا ده چې هغه مستند شي او ورسره ټاکنو ته رسیدګي وشي
رشید صاحب د انتخاباتو کمیسیون په داسې حال کې له خلکو نه په انتخاباتو کې د برخې اخیستنې غوښتنه کوي چې لا هم نامنی د انتخاباتو په وړاندې لوی ستونزه بلل کیږي څه فکر کوي چې په دغسې حالاتو کې چې لوی خو د نامنی ویره موجوده وي خلک به څنګه زړه خکي
خلک به له شکه چې دا اوسه ستونزه ده په پخا کې هم د نامله یو غواخو په 2014 کال کې هم د خلکو ته ځینې ستونزې راپېښې شوې د نامله لاس نه مخکې لږ نه هم ول دلته خلکو ته خپل په کار ده چې اول خو خپل خوندیتوب ته باید د ژوند وروستي حیات د حیات حق له ټول څخه مهمه ده او وروسته لږ نه سیاسي مدني حق دې هم د کارول وړ ځکه چې دوی په حاکمیت کې داخله وشي
د انتخاباتو له څارون کې یوسف رشید سره مو مرکه واورېده هغه د انتخاباتو د شفافیت په اړه باندې همدارنګ د خلکو نه د غوښتنې په اړه چې باید په انتخاباتو کې برخه واخلي خپل تحلیل له موږ سره شریک کړه
د ولسي جرګې انتخابات د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com
د اقتصاد نړۍ خبرونه به واصل وسال وي
ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی چې تر راتلونکو 13 میاشتو پورې به د افغانستان د برېښنا شبکه په منظمه توګه وصل او د فابریکو د برېښنا د کمښت ستونزه به هوار شي. د ولسمشر مانی د ویپانی د معلوماتو لمخې دغه خبره ولسمشر محمد اشرف غنی پروان ولایت ته د خپل سفر پر مهال د دغه ولایت له صنعتکارانو او سوداګرو سره د لیدنې پر مهال تیر مخ هم کړی دی. ښاغلی غنی د دولت او پانګوالو ترمنځ همکاري د افغانستان د پرمختګ لپاره شرط وباله او زیاته کړه چې په قوانینو او مقرراتو کې بدلونونه به د پانګونې په برخه کې ډېرې ستونزې هوارې کړي. ولسمشر غنی له سوداګر او صنعتکارانو وغوښتل چې د تولیدونکو، پروسس کوونکو او د صادرونکو اتحادیې جوړې کړي چې پور ورکولو ته زمینه برابره شي. د نوموړي په خبره هر سکتور چې خودکفایت ورسیږي د دولت په تدارکاتو کې ارزښت ورکول کیږي. د دایکنډي ولایت د کرنې او مالداري ریاست د دغه ولایت په کارګرانو او د ځنګلونو د ساتنې د سلورو ټولنو په غړو 2 میګي او 30 کیلوګرامه د غرنیو بادامو او شنو تخمونو وویشل. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت ویان اکبر استمی ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرستې د طبیعي منابعو د پروژو له لارې برابرې شوې دي. د دغو مرستو له لارې به د دایکنډي ولایت په کیتی، خودیر او شهرستان ولسوالیو کې د غرنیو بادامو 40 هکتاره ځنګلونه جوړ شي. د ښاغلي رستمی خبره له دغو مرستو نه به 1440 تنه ګټه واخلي او د چاپیریال ساتنې سره به هم مرسته وشي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ اوړه 250 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلو بوجۍ 1450 افغانۍ، د وریجو یو د نیمنۍ بوجۍ 2040 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1040 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 850 او 1 لیټر ډیزل په 1450 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شزر سرای کې د زنو بهرنیو اسرو سره افغانۍ پرې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، یو یورو 80 افغانۍ او 1 پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایرانی تومانه 15 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلداری 1515 افغانۍ.
اقتصاد نړۍ خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه باندې لوستلی شئ. را به شو بهرني مطلب ته. امریکایي رسنۍ وایي سعودي عربستان پر دې غور کوي چې د دغه هیواد تریتم شوي خبریال جمال خاشوغجي پر مړینې اعتراف وکړي. خاشوغجي چې 2 اونۍ مخکې په استانبول کې د سعودي قونسلګرۍ ته تللی و تر اوسه یې درک نه لګیږي. ترکي چارواکو ویلي چې هغه ښایي د قونسلګرۍ دننه وژل شوی وي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړي. نوري صاحب، امریکایي رسنیو مشخصا کوم رسنیو د جمال خاشوغجي د قضیې په اړه څه رپورټونه خبره کړي دي؟
ملستان زده صاحب، امریکایي رسنیو د سعودي عربستان د سرچینو په حواله ویلي چې دا هیواد دې ته تیاری نیسي، لکه چې تاسو هم په مقدمه کې وویل، ووایي چې جمال خاشوغجي د تحقیقاتو په جریان کې سهون وژل شوی دی. سی ان ان تلویزیون د 2 سرچینو په حواله وویل چې سعودي عربستان د خاشوغجي د قضیې په اړه یو رپورټ برابرولو ته تیاری نیسي چې په هغه کې به پر دې اعتراف کیږي چې نوموړی د پښتنو ګرویګنو په جریان کې سهون وژل شوی دی. د سی ان ان یوې سرچینې بیا ویلي چې پر دغه رپورټ تر اوسه کار کوي او کېدای شي محتوای هم بدل شي. یوې بلې سرچینې ویلي چې ښایي د دې رپورټ په نتیجه کې وویل شي چې له خاشوغجي څخه دغه تحقیقات له اجازې پرته ترسره شوي او هغه کسان به چې دا کار یې ترسره کړی مسؤول وبلل شي. امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم د هغو کسانو په حواله چې له دغې قضیې خبر دي ویلي چې سعودي عربستان دا مسله څېړي چې که ووایي خاشوغجي د یاغي عملیاتو یعنې له اجازې پرته عملیاتو په نتیجه کې د تحقیقاتو په ترڅ کې سهون وژل شوی دی. د سی ان ان په څېر دې ورځپاڼې هم ویلي چې په دې اړه رپورټ تر اوسه نهایي شوی نه دی.
نو دا رپورټ که احیانا نشر سي یا اعتراف وشي، دا به د سعودي عربستان دریز مکمل بدل کړي، ځکه چې پخوا یې ویلي و چې موږ دا کار نه دی کړی او لاس نه پکې لرو.
سعودي عربستان ډېر د نړیوالو د ډیپلوماټیکو فشارونو لاندې و او مجبور و چې باید په دې اړه رسنیو او په دې اړه نړیوالې ټولنې ته څه ووایي، ځکه چې ترکیې مخکې ویلي و چې د خاشوغجي د وژل کېدو په اړه دوی انکاره شواهد لري، صوتي او دغه راز نور ویډیویي شواهد. او وروستی ځل هم دغه پرون د قونسلګرۍ دننه ترکیې پلټونکو څېړنه ترسره کړه.
پم دې پلټنې چې پرون وشولې څه نتیجه یې معلومه شوه که څنګه؟
د ترکیې پلټونکي چې پرون د قونسلګرۍ ودانۍ ته ننوتي و له ودانۍ بیرته وتلي دي. رویترز خبري اژانس وایي د ترکیې د پولیسو د مستنطقینو یوې لس کسیزې ډلې شاوخوا 9 ساعته د قونسلګرۍ دننه پلټنې ترسره کړې. تر اوسه د دغو پلټنو نتیجه له رسنیو سره نه ده شریکه شوې، خو مخکې ترکیې چارواکو ویلي و چې پلټونکي د خاشوغجي د ډي این ای په نښو پسې ګرځي. ترکی رسنیو له دې مخکې ویلو چې ځینې صوتي او ویډیوي شواهد په لاس کې لري چې ثابتوي خاشقجي د قونسلګری د ودانۍ دننه وژل شوی خوریاس لکه څنګه چې تاسو مخکې ویل تر اوسه پورې دغه ادعا رد کړې او ویل دي چې هغه له قونسلګری وتلی دی.
مننه. امریکا او نورو اروپایي ملګرو له اوله د دې قضیې په اړه باندې توند خبرګون ښکاره کوي، ویل چې موږ به عکس العمل هم ښکاره کوو. اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په همدغه جریان کې سعودي عربستان ته تللی مایک پومپیو، هغه به بیا وروسته ترکیه ته هم لاړ شي. د سفر هدف معلوم دی که څنګه؟
بلې، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وروسته له هغې چې د سعودي عربستان له پاچا سلمان سره د سعودي د تریتم شوي خبریال د قضیې په اړه خبرې وکړې. خبریالان ته وویل چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ته یې ویلي چې سمدستي عربستان او د اړتیا په صورت کې نورو ځایونو من جمله ترکیه ته ولاړ شي تر څو دغه قضیه روښانه شي او هیڅ اړخ یې پټ پاتې نه شي. ټرمپ وویل د سعودي پاچا ورته ویلي چې د خاشقجي د تریتم کېدو د پیښې په اړه هیڅ معلومات نه لري. د ټرمپ وینا دی داسې ګمان کوي چې هغه ښایي د یاغي قاتلانو لخوا وژل شوی وي. د هغه اصطلاح ده چې د امریکایي رسنیو په حواله سعودي عربستان چارواکي ورته تیاری نیسي چې که د دغې قضیې په اړه راپورټ خبروي نو وایي چې دا د یاغي قاتلانو کارو نه ده چې د سعودي د واکمن رژیم لخوا دې ته اجازه ورکول شوې وه. د ترکیه البته د اناډولو دولتي خبري اژانس هم نن وویل چې مایک پومپیو به د ریاض له کتنې وروسته د چهارشنبې په ورځ یعنې سبا په ترکیه کې د دې هېواد د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوش اوغلو سره وګوري. رسنۍ وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم شیبه مخکې ریاض ته
ورسېدلی. نوریو چې د امریکایي رسنیو د روسي ریپورتونو په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل. امریکایي رسنیو ویلي سعودي عربستان په دې غور کوي چې د دغه هیواد تریتم شوی خبریال جمال خاشقجي پر مړینې اعتراف وکړي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصری د په کابل کې د ازادي راډیو د رئیس حمید مومند په حواله باندې اورو.
د کابل رسپانډنټ د نن ورځې اکثره لیکنه د ولسی جرګې راتلونکو انتخاباتو او روانو کمپاینونو ته ځانګړې شوې ده. ملیارمان رسپانډنټ په خپل لومړي مخ کې په انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ګډون لپاره د انتخاباتو د کمیسیون غوښتنه راغستې او لیکلې ده چې د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو له دیني عالمانو سره په یوه غونډه کې له هغوی غوښتنه کوي چې خلک په انتخاباتو کې ګډون ته وهڅوي. رسپانډنټ لیکلې ده چې د کمیسیون لخوا د غوښتنه داسې محل کېږي چې ځینو مخالفو کډیو د څو بېلابېلو بیانونو په خپرولو سره ویلې ده چې په اسلام کې انتخابات جواز نه لري. رسپانډنټ په جلا لیکنه کې د ولسی جرګې د کاندیدانو روانو کمپاینونو ته کتنه کړې او لیکلې ده چې دغو کمپاینونو د ولسی جرګې عمومي غونډې هم اغېزمنې کړې دي. رسپانډنټ لیکي چې د روانو کمپاینونو له کبله د جرګې غړو پریکړه کړې وه چې په اونۍ کې به یوه ورځ عمومي جلسه جوړوي، خو د رسپانډنټ په وینا د تېرې دوشنبې په ورځ دا غونډه هم جوړه نه شوه. ویسه رسپانډنټ بیا د ولسی جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو په اړه د یوې سروې پایلې خبرې کړې دي او لیکلې ده چې په سلو کې 60 کاندیدان له دې خبر نه دي چې د ولسی جرګې د غړو مسؤلیتونه څه دي. رسپانډنټ لیکي چې دا سروې د ځوانانو د مدني ټولنیزو بنسټونو د همغږۍ د مرکز لخوا شوې او پکې دا هم ویل شوی دی چې په سلو کې 40 کاندیدان یوازې د خپلو شخصي ګټو په لټه کې دي. رسپانډنټ لیکي چې دا سروې د ځوانانو د مدني ټولنیزو بنسټونو د همغږۍ د مرکز لخوا شوې او پکې دا هم ویل شوی دی چې په سلو کې 40 کاندیدان یوازې د خپلو شخصي ګټو په لټه کې دي. رسپانډنټ لیکلی ده چې د دغه مرکز چارواکو خبرداري ورکړې که خلک د ولسی جرګې د غړو په انتخاب کې دقت ونه کړي نو راتلونکي ولسی جرګه به له موجودې جرګې څخه هم خرابوي چې بیا هم خلک پرې کوي. هېواد دولتي رسپانډنټ به د روانو انتخاباتو پر امنیت بحث کړی او لیکلی ده چې افغان حکومت د انتخاباتو بهیر خوندیتوب ته پام اړولی او نړیواله ټولنه هم په دې برخه کې همکاري کوي.
په روزګان کې امنیتي چارواکي وایي چې په تېرې یوه میاشت کې د عملیاتو په مهال د ځینو قمندانانو په شمول 141 طالب وسلوال وژل شوي او څه باندې 60 نور ټپیان دي. په روزګان کې د ملي اردو چارواکي رحمت الله قیمتي دا خبره ازادي راډیو ته وکړه. اخوه د ګیزاب په ولسوالۍ کې هم پرون شپه په افغان امنیتي پوستو باندې برید شوی. شریف الله شرافت له روزګان یو رپورټ جوړ کړی.
د اورزګان ولایت امنیتی مسولین وایي په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو زیات شمیر پلانونه ورشن کړي او د عملیاتو پر مهال یې درنه مرګ ژوبلې ورتاړولې. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلورمې پلې لیوا مشر جنرال رحمت شاه قیمتي نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې په تېر یوه میاشت کې دغلته د افغان ګډو ځواکونو په هوایي او ځمکني عملیاتو او د کاتې ملاتړ په هوایي بریدونو او شپنیو چاپو کې د یو شمیر مهمو قمندانانو په ګډون یو سل یو څلوېښت وسلوال طالبان وژلي او شپېته تنه نوټفیان کړی دی.
را تیر یو میاشت کې یو څلوېښت نفر نه زیات مخالفین وژل شوي دي او په حدود پنځه شپېته دوی ټپیان لري. د دوی په حدود لس قرارګاوې چې د خانقاه په استقامت کې وي، د کوټوالو په استقامت کې وي، دا د تخریب شوي دي، مانځه لاړې دي.
قیمتي وایي د یادو عملیاتو پر مهال دوه افغان سرتېري هم وژل شوي او دوه تنه نوټفیان دي. نوموړي وایي چې د دې عملیات اوس هم روان دي او په خبره چې یاد عملیات به تر هغو روان وي څو چې ولسوالۍ ته غځېدلې لارې نه وي خلاصي. د ولایتي شورا مسولین بیا وایي چې د دغه ولایت یوازې لس سلنه خاوره د افغان دولت سره ده او پاتې نورو ټوله له وسلوالو طالبانو سره ده. له ډلې عبدالظاهر نادري ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې افغان پوځ هیڅ پرمختګ نه دی کړی او روان عملیات نمایشي دي.
اخو مشتایست معلومه ده چې پلازموش پلاس کې د اوس د دولت پلاس کې په سل کې لس فیصد سیمه بلانه ده. د دولت پلاس کې چې کوم سیمه ده په سل کې لس فیصد نه ده. تاګور اتاک یې لاري مو بندې دي، په لار په دې لار کوز د کندهار لار بند ده، د ټول ولسوالۍ لاري بندې دي.
د وسلوالو طالبانو ویان کړي چې په احمدي بیا د افغان چارواکو دغه خبر ردوي او وایي چې د دې هیڅ یو ملګری ته مرګ ژوبل نه داړولې. د یو بل خبر لمخې له تېرې شپې رئیس وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې پر میشتو امنیتي پوستو ډلې بریدونه پیل کړي. د اورزګان ولایت د امنیت قمانداني د امنیت امیر سردار محمد حیا ازادي راډیو ته وویل چې افغان پوځیانو د وسلوالو طالبانو دغه بریدونه پر شاورتم بولي. نوموړي وایي هلته اوس هم جګړه روانه ده او افغان پوځیانو وسلوال طالبان په یو سیمه کې محاصره کړي او په جګړه ورسره بوخت دي.
قربان دي قدرز پدواز دایو کې زموږ پرسونل دشمن زموږ د پرسونل په لاس کې قلابند شوی دي او جګړه روانه دي. داسې په ډېر شدید نه، داسې وقفي توګه جنگ روانه دي.
طالب ویان کاری سپه احمدی بیا ازادي راډیو ته په یو استولي برښنالي کې ویلي چې په ګیزاب ولسوالۍ کې یو شمیر امنیتي پوستې سکوت کړي او ګڼ شمیر افغان پوځیانو ته مرګ ژوبل اړولې. بلخوا بیا په سیمه کې یو شمیر نه تایید شوي راپورونه ښیي چې ګیزاب ولسوالۍ طالبانو سخت محاصره کړې او هلته اوس درنه جګړه روانه ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم د اسمت څاروان یو راپور ته غوږ دو. د روبوټیکو په اړه باندې خبرې کوي. یو روبوټ یا د انسان په بڼه جوړه کمپیوټري وسیله نن د انګلستان په پارلمان کې حاضریږي او وینا کوي. دا روبوټ به د مصنوعي ذهانت په اړه د معلوماتو په ورکولو سربیره د پارلمان غړو او وزیرانو ته وښيي چې له بوډاګانو او وړو خلکو سره په څه ډول مرسته کولی شي.
ټاکل شوی ده چې د لومړي ځل لپاره نن سه شنبه یو روبوټ د بریتانیا په پارلمان کې حاضر شي چې په بیلابیلو برخو کې پر مصنوعي ذهانت سمبال روبوټونه خپل ظرفیتونه د پارلمان غړیو ته وښيي. د ټلیګراف رسپانې د راپور له مخې پیپر روبوټ د هغه نړیوالې تحقیقاتي پروژې برخه ګڼل کیږي چې د زیرک روبوټونو د لومړنیو ډولونو د پراختیا په هدف عملي کیږي. نن سه شنبه بعد بریتانیا د پارلمان شوونیزه کمیټه له پیپر څخه پوښتنی وکړي. همداراز بعد بریتانیا څو وزیران د میډل سکس پوهنتون له محصلانو سره د دې روبوټ همکاري و ارزوي. دا همکاري د لومړنیو شوونځیو په زده کړو کې له روبوټونو څخه د کار اخیستلو په اړه په تحقیقاتو پورې تړاو لري. د غراز روبوټ به وزیرانو او د پارلمان غړیو ته وښيي چې له بوډاګانو سره څومره او څرنګه مرسته کولی شي. دا روبوټ د زړو شمرستندوی دی. په بریتانیا او نورو لویدیځو هیوادونو کې زاړه له دې کبله هم د روبوټ مرستې ته اړتیا لري چې یوازې وي او یا د زړو په ځانګړو استوګنځایونو کې اوسي.
تاسو له پیغامونو السلام علیکم و رحمت الله و برکات و حمد الله د کندهار څخه د ازادي راډیو ته پیغام پرېږدم او ټول هیوادوالو ته وایم چې کوم خوند چې درمان کاندیدان کړي دي هغو ته باید رایه ورکړي و ذکر س خپل رایه راوګرځوي ولې چې هغه بیا به دغسې کیسه یي لکه دغه اوس چې روانه ده نه به څوک سر در ګرځوي رایه به ما هم استعمال کړي خپل رایه به ما هم ورکړي او څوک به هېڅ سر هم نه در ګرځي او دا معلومه ده مشخص او هر افغان ته معلومه ده که چېرې رایه ورکړي و ذکرو ته نو هغه به ستاسې هېڅ په درد ونه خوري د آینده دپاره بس دغه رایه صحیح ده چې وناسته ورکول شي وسلام په احترام
کار ازادي راډیو ته غوږیست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خپرونې کوي. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کېږي. فرشته جلال زی سټوډیو ته راغلي څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ